درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې د ازری رادیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن د خبرونه چې اسمت ساروان د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردګ ولایت ته ځانګړې شوې ده. میدان وردګ والی به ستاسو اوریدونکو پښتنو ته د خپل ولایت په ارتباط ځواب ووي، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مراد راټول کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن کابل ته ورسېد. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځانوژونکی برید شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له تاریخي او بې سابقه بریا وروسته نن هیواد ته ستون شو. د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو، کابل خاریانو، د کرکټ بورډ مسؤلانو، د پارلمان غړو او دولتي چارواکو افغان لوبغاړو ته تود هرکلی وویل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته د هغوی په میدانونو کې په یو رسنیو او شل اووریزو سیالیو کې تاریخي ماته ورکړه. چارواکي وایي د هلمند په نادری ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرستیال والي محمد جان رسولیار د موټرو پر کاروان ځانوژونکي حمله شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک آزادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري حمله نن 3 بجې د نادیولي ولسوالۍ د چانجیر په سیمه کې د یو کورولا ډوله موټر په واسطه وشوه. ښاغلي عمر زیاته کړه چې په دې حمله کې مرګ ژوبله رامنځته شوې، خو دقیق ارقامو په اړه څه ونه ویل. پر همدې مهال د هلمند امنی قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو سره خبرو کې دا ځانوژونکي حمله تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت په برګ مټال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1 ملکي وګړي ټپیان دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي په برګ مټال ولسوالۍ له څلور خواو حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. والی زیاته کړه چې سیمې ته د دوی تازه دمه عسکر رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د حملې د شنډولو او د هغوی پر شا تمبولو لپاره مقاومت کوي. هغه په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې پړڅونه ویل. د غراز وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله د برګ مټال ولسوالۍ د جګړې پړه رسنیو ته سندي ویلي. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان پړه پر خپل اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نذیر احمدی ازادي راډیو ته ویل افغانستان اوس د داعش په نوم له یو نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع جدي ونیسي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 10 کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسیک قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر پیدا شوی. په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
دا ولس جرګې دوهم مرستیال دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما پر ستراتیژۍ سخت انتقادونه کړي دي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د سوریه د بشري حقونو ډلو روسیه تورنه کړې ده چې په هوایي بریدونو کې ملکیان وژني. روسیه بیا دا تورونه رد کړي او له ځینو لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې که په دې اړه اسناد او شواهد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربی ویل دوی داسې شواهد لري چې ښایي روسیه الوتکو پر یو روغتون بمباري کړې ده. د سره صلیب د نړیوالې ادارې یو مسؤل بیا د روسیې او تلویزیون ته ویل چې د دوی ادارې د داسې کومو پیښو په اړه معلومات نه لري. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې 30 غړي او عراقي عسکر یې ووژل غندلې ده. عراقي چارواکو ویلي چې دا توغندۍ حمله پرون د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ازادۍ په کمپ چې پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه لګېدلې دي. دا ځای اوس مهال د ایران د حکومت د مخالف جلاوطنه ډلې مجاهدین خلق د استوګنې کمپ دی. د چارواکو په وینا پر دې کمپ 15 استوګندي ولګېدل چې په نتیجه کې 3 تنه عراقي عسکر او د مجاهدین خلق ډلې 23 غړي وژل شول. متحده ایالاتو د توغندیو د حمله یو تروریستي عمل بللې ده او پکلګه غندلې ده. مجاهدین خلق ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له امله د عراق ملاتړ کړی و. متحده ایالاتو د جرمني د رپ موسیقي او سندرغاړی چې د داعش په تبلیغاتي ویډیوګانو کې لیدل کېده د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوی دی. دینیس کاسپر چې د برلین اوسیدونکی او د رپ موسیقي یو پیژندل شوی هنرمند او په 2012 کال کې له داعش سره یو ځای شو. امریکایي مقامات وایي دغه جرمنی تبه د اکتوبر په 16 نیټه له دوو نورو وسلوالو سره په سوریه کې وژل شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دینیس کاسپر داعش ته د نویو وسلوالو په ځانګړي ډول د هغه ځوانانو په جذب اولو کې رول تر سره کو چې په جرمنی ژبه خبرې کوي. دا اوکراین چارواکي وایي تحقیقات ښیي چې د دې هیواد په یو پوځي ډیپو کې نن د اور لګېدنې پیښه شاید تروریستي عمل وي. د اوکراین د پوځ د وسلو مهماتو په دې ډیپو کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. دا ډیپو له ختیځ لوهانسک ښار څخه 100 کیلومتره لرې په سواتوف سیمه کې ده. د اوکراین پوځ وایي په ډیپو کې د اور لګېدو له امله زیاتې چاودنې هم شوې دي. د پیښې ویډیوګانې ښیي چې له سوځېدلې ډیپو څخه اوس هم تور لوګي پورته کیږي او اوکراینی ځواکونه وایي چې په ډیپو کې شاوخوا 3,500 تنه پوځي مهمات ځای پر ځای وو. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارد ډالري پور هم ورنکړي له IMF څخه به 1.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده چې اوکراین د ډسمبر په 1.5 خپل پور ادا کړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. په نننی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت خبرې کوو. میدان وردګ ولایت د کابل، پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو ترمنځ پروت دی. د میدان وردګ مرکز میدان شار او مساحت څکم 10000 کیلومتر مربع دی. چک، جغتو، نرخ، سیدآباد، دایمرداد، جلریز، بهسود او مرکزی بهسود ولسوالۍ دي. میدان وردګ ولایت چې د کابل لویدیز ګاونډی دی، د کابل کندهار پر لوی لار پروت دی او ځکه امنیت خورا اهمیت لري. که څه هم په وروستیو کې داسې ښکاري چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت په نسبي ډول بهتره شوی وي، خو دا ولایت له څو کلونو راهیسې یو خورا ناامن ولایت ګڼل کیږي. تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دې خبرونه کې زموږ له میلمه څخه چې د میدان وردګ والی شاخلای حیات الله حیات دی په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړي. همداراز د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې یو شمېر اوریدونکو هم دا کار کړی دی. تاسو هم که تر اوسه مو پیغام نیوي استولی کولای شئ چې له دې لارې له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بسیم 813 شمېره په یاد لرئ، SMS راواستوئ. خو مخکې تر دې چې د ټلیفون شمېرې درته اعلان کما او تاسو اوریدونکو ته نوبت درکم، لومړی د میدان وردګ والی ته نوبت ورکوم. شغله حیات الله حیات، تاسو ته هرکلی وایم. ډیرو اوریدونکو د امنیت په ارتباط پوښتنې کړې دي، وایي د میدان وردګ ولایت په کومو ولسوالیو کې ناامني زیاته ده؟ نو که راځي اول بل امنیت شروع کوي، مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب، تاسو د تاسو تخنیکي همکارانو او د تاسو د رادیو د لارې نه ټول افغانانو او هغه څوک چې ما غږوري هغو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې امنیت د ژوند دپاره هغه بنسټیز عنصر ده. چې امنیت وجود ونه لري اصلا د ژوند یوه پایه هم نه ګرځېږي. د میدان وردګو ولایت هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر باندې په بعضې سیمو کې ناامني حاکمه ده، او لکه تاسو چې مخکې وویلې میدان وردګ د افغانستان یا د زړه یعنی کابل د څلور دروازو نه یو مهمه دروازه ده. متاسفانه د میدان وردګ ولایت تر سرحده پورې د هغه ولایتونو سره ګاونډی ده چې هغه ناامنه دي. دښمن هم همیش کوشش کوي چې د میدان وردګ د ولایت د لارې نه کابل ته ځان ورسې او دلته خپل شوم اهداف سرته ورسې. نو موږ تقریبا دوه ولسوالۍ چې یو د دایمیردادو ده او یو د جغتو نسبت نور ولسوالۍ د میدان وردګو ته یو څه ناامني هلته زیاته ده. هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي او د هغه ځایو سره ګاونډۍ دي چې هلته ناامني ډېره زیاته ده پکې.
بله صاحب ډېر زیات مننه. اوس په راشو نورو مسایلو ته، البته کېدای شي اوریدونکي بیا هم د خبرونې په ترڅ کې د امنیت په ارتباط پوښتنې ولري. من جمله اسمت الله له هلمنده لیکلي وو چې په کومو ولسوالیو کې ناامني زیاته ده او طالبان پکې زیات فعال دي، دا د تاسو ځواب ورکړو. دای مرداد او جغتو دي. خو د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر له لوري په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې وه د متوازن انکشاف په اړه ګیله شوې وه، او ویل شوي وو چې د متوازن انکشاف په پلي کېدو کې یو شمېر وکیلان او وزیران ستونزې پیدا کوي. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا کوم وکیلان دي او ولې په میدان وردګ کې د متوازن انکشاف مخه نیسي؟
یوه د ولسمشر د هغه سپارښتنو نه د ټولو نویو ګمارل شوو والیانو ته کړې چې د هغې جمله کې زه هم یم، هغه دا ده چې د موږ تمرکز باید د مرکز نه زیات ولسوالۍ ته شي، کلو باندو ته شي، تر څو وکولی شو خلکو ته هلته خدمتونه وړاندې کړو او هغو په خپلو کلو کې پاتې شي نسبت د دې نه چې د ولایت مرکز او یا کابل ته راشي. من کوښښ کوم چې ټول ولسوالۍ کې په متوازن ډول یا برابر ډول باندې انکشاف ته لاره ورکړو. په تیر کې هم بدبختانه بعضي ولسوالۍ کې ډېر زیات انکشافي کارونه شوي او په بعضي کې هیڅ نه دي شوي. دې کې شک نشته چې د امنیت موضوع پکې مهمه ده، ولی بعضي ولسوالۍ داسې دي هم دي چې هلته امنیت شته ولی هغه څه لازمه ده کار پکې صورت نه ده نیولی. موږ اصلا د دغې خبرپاڼې نه هم هدف دا و او دا موضوع د ولسمشر سره ما هم شریکه کړې او بیا به شریکومه. یوه موضوع زه فکر کوم چې یوازې په میدان وردګو نه، په ټولو ولایاتو کې دا پېښېږي، هغه دا ده چې د موږ وکیل صاحبان د وزارتونو نه فوق العاده د پروژو امر اخلي. اول خو دا چې په مجموع کې دا د هغه پلان چې هغه په ولایت کې د ولسونو په مټ او د ولسونو د ضرورت په اساس جوړېږي، په هغې کې بیا خنډ واقع کېږي، په هغې کې بیا عدالتي راولي. نو د موږ هیله دا ده که د موږ وکیلان دي، که هغه د ولایتي شورا دي، که هغه د ولسي جرګې دي، او که د موږ نور بانفوذ اشخاص دي، هغو لطفا د دې په ځای چې مثلا د یو ولسوالۍ دپاره ځانګړی یو پروژه په خاصو روابطو باندې د وزارتونو اخلي، هیله مو دا ده چې هغو د خپلو والیانو د خپلو اړوند ریاستونو سره په څنګ او د هغو په مټ هغه پروژې راواخلي چې هغه موږ د بیخ نه یعنی د کلي او بانډو نه د هغې تقاضا شروع کړې او د ولایت کچې ته هم راوړې ده او هغه د ټولو ولایتونو د ټولو ولسوالیو دپاره برابرې فیصله موږ پیشنهاد کړي دي. نو د موږ هدف ترېنه همدا و چې بعضې وخت موږ یو شی پلان جوړ کړی وي، په هغې کې وګورو چې یو بل شی منځ ته راشي د وکیل صاحب او یا د نورو په واسطه باندې. دغه هم یو سپارښتنه وه تر څو د دغسې موضوعاتو مخه ونیول شي.
خسب دخو شو ستاسو سپارښتنه، لیکن عملا باید څه وشي؟ په وکیلانو مزور رسیږي؟
یو موضوع چې خوشبختانه ولسمشر یو ابتکار کړی، هغه دا ده چې والیان به د کابینې په غونډو کې برخه اخلي. مخکې د دې نه چې د کابینې په غونډه کې برخه واخلي، والیان باید د هر ولایت پیشنهادي پروژې او ستونزې د اړوندو وزارتو سره بحث کې وکړي چې اوس دغه پروسه موږ شروع کړې د میدان وردګو دپاره څه اړینې پروژې چې د هرې ولسوالۍ دپاره موږ په نظر کې نیولي، د هغې لیست مو د ولسونو په مټ او د اړوندو ادارو په مټ باندې جوړ کړی ده چې دا موږ د مختلفو وزارتو سره شریک کړی. اوس به د هغو سره د ولسي جرګې د وکیل صاحبانو، د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو په شتون کې به د وزارتونو سره وینو، د هغو موافقه به اخلو، د هغو امکانات به ګورو، او وروسته د هغې نه به د کابینې په غونډه کې چې والیان به هم د اړوندو وزارتو پکې وي هلته به په دې باندې پرېکړه کېږي. نو د موږ هیله دا ده چې دغسې پلان لکه ولسمشر چې اوس دا ابتکار کړی د دغې ملاتړ وشي، نه دا چې مثلا وکیل صاحبان په خپل سر باندې لاړ شي او یو وزارت نه یو فوق العاده پروژه راوړي چې هغه په ولایاتو کې بیا د ولسوالۍ ترمنځ بیا عدالتۍ ته خلک هڅوي.
ډېره زیاته مننه. یوه اوریدونکي راحت شاه امرخیل د فیسبوک له لارې لیکلی دي، وایي د پوهنتون د جوړېدو ډبره په میدان ښار کې د پخواني والي صاحب ښاغلي خوګیاڼي او د ولایتي شورا د ټولو وکیلانو او قومي مشرانو په ګډون کېښودل شوه، خو د جوړېدو چارې لا همغسې پاتې دي. علت یې څه دی؟
پرې کې شک نشته چې پوهنتون ډبره د ولسمشر د فرمان له مخې دشتتوب کې کېښودل شوې وه، ولې بد وختانه دغه ځمکه د اړوند وزارت نه تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت ته نه ده حواله شوې. تر هغه وخته چې د دې ځمکې ملکیت د مربوط وزارت یا د اراضۍ د ریاست نه د لوړو زده کړو وزارت ته نه وي اوښتی، تر هغې وخته په دې ځای کې دولت ورته بودیجه نه منظوروي. دا یوه تخنیکي ستونزه ده. بله دا چې د دغه پوهنتون هلته منظورېدل بدبختانه یو څه د قومونو تر منځ ستونزې پیښې کړي، چې بعضې ولسونه وایي چې دا پوهنتون باید په مرکز کې وی او د موږ بعضې نورونه وایي چې دا باید هملته وي. نو موږ په دغه ستونزه باندې لګیا یو چې د قومونو تر وځ لومړی دا ستونزه حل کړو چې دا پوهنتون باید چیرته وي او لاره د حل یې څه ده، او په دوهم قدم کې دغه پروسه مو اوس چټکه کړې ده چې څومره زر وي ځمکه د لوړو زده کړو وزارت ته تحویل شي تر څو د هغې لپاره د دولت له خوا نه بودیجه منظور او په آبادۍ او په نورو چارو یې کار شروع شي.
علی صاحب، نیاز محمد لیکلی دی، وای ما په 1450 لمریز کال په محمد جان خان واډ کې، البته د میدان ښار، یوه نمره اخیستې وه. کله چې کار شروع کړو د شپې لخوا کوم سړی راشي او وایي چې دا ځمکه زما ده، هغه ورانوي. نه پوهېږم چې دا ځمکه د خارجي لپاره استملاک شوې ده او که نه ده، او که حکومت امنیت نشینی ولی موږ څوک راهنمایی او مرسته مغوارم.
نیاز محمد خان ته زداد ورکوم چې دوک لطفا ولایت ته مراجعه وکړي. د موږ د ولایت دروازې د ټولو ولسونو په مخ خلاصې دي. که څوک والی پیژني یا نه پیژني، که څوک د ولایت مرستیال پیژني که نه پیژني، هر هغه څوک چې غواړي د والی سره په 24 ساعته کې وګوري، والی عملته حاضر ده. د موږ د اړیکو شمیرې شته دي. د موږ د سایت نه د دو لطفا هغه شمیرې والي که نه وي چې ولایت ته دو تشریف را وړ او دوته هر ستونزه به د ځمکې په اړوند یا نور دو د لطفا د ما سره وویني، انشاءالله چې څه امکانات وي هغه به موږ د دو په دسترس کې قرار لرو. زه 24 ساعته خپله د شکایاتو شمیرو ته خپله په خپله ځواب وایم تر څو ولسونه مستقیما د ما سره اړیکې پیدا کړي، او هغه ورونه لکه د نیاز محمد خان غوندې یا نور د موږ خویندې ورونه چې هغو رسیدګي نه شي کولی، هغو کولی شي ما سره د ټلیفون له لارې د دغه موضوع تفصیل شریک کړي. انشاءالله زه به د ښاروالۍ او یا شهرسازۍ ریاست چارو پورې اړوند وي دا موضوع به ورته حلومه.
بله صاحب. او فضل رحیم عمرزی لیکلی دی، وایي سوال مې داره چې د چک ولسوالۍ د سړک چارې ولې نه ګړندۍ کیږي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی؟
د چک سرک د افغان کوریا په نوم یو شرکت ته تقریبا 6 کاله مخکې ورکول شوی و. بدبختانه هغه شرکت په دې ونه توانېد چې د دغه سرک چارې تکمیل کړي، یا د امنیتي ملحوظه یا چې هر څه و د ما د ورتګ نه مخکې میدان وردګو ته. د ما په ورتګ سره یو شرکت بل د خلکو په مټ باندې پیدا شو چې د هغې شرکت د ولایتي شورا غړو ځینې غړو او ولسی مشرانو د هغې شرکت تضمین کړی چې دا شرکت د دې وړتیا لري چې دا سرک سر ته ورسوي. فعلا دا سرک د هماغه شرکت ته قرارداد ورکول شوی ده. تر هغه چې موږ ته معلوم ده د سرک چارې روانې دي، ولې زه هم د سرک د چارو سره بشپړ هغه نه یم خوښ نه یم. انشاءالله د موږ د خوانه چې څه سپارښتنه وي او که کوم زور وي په شرکت به یې راولو. شرکت ته ما خپل اخطار ورکړی و چې که تر ژمي پورې کارونه تکمیل نه کړو نو دو ته به موږ پیسې نه ورکړو. ولې یو څه تخنیکي ستونزې وې چې دو ته په خپل وخت تیر ونه رسېده، او یا د هغه تیر قراردادین هغه قیل او نور مسایل چې باید دو ته سپارلي و بدبختانه هغه یې په خپل وخت ونه سپارل. ورته موږ پوره هلې ځلې کوو چې انشاءالله په دغه دویم شرکت باندې د دې کار سرک تکمیل کړو، د دې کار
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات زموږ بلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې هم د فیسبوک او هم د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې پوښتنې راوستوي، او یا هم د میدان وردګ د چارو د شیګنې له لارې لپاره خپل نظرونه وړاندیزونه ولیکئ. او که دا کار نه کوي د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، 0993 2345 او یا هم 0800 2255 زموږ شمیرې دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په مستقیم ډول له ښاغلي حیات څخه پوښتنې وکړئ.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. څلور بجې او شل دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنوي دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. تاسو اوریدونکو اوس د ټلیفون لري مل مر سره تماس نیولای شي که انټرنیټ لري او سکایپ لري. د سکایپ لري هم له مر سره تماس نیولای شي. رادیو ټکی ازادي رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوس به د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبت ورکو. کولای شي چې زموږ له میلمه د میدان وردګ والی شاغلی حیات الله حیات څخه د میدان وردګ په ارتباط پوښتنه وکړي. مهرباني کوئ ازادي رادیو سلامت اوسئ.
ما دا والی صاحب پښتنه د چې میدان وردګ د بند آی کار پر شروع دی نه دی شروع کله شروع کیږي کدا بند جوړ شي دا یوازې میدان وردګ نه بلکې ګاونډي واسو تم پر کوم ورکی هم زرا د میدان وردګ د خلکو زرات شکیږي.
بله د چک بند به منظور دات من ډیره زیاته مننه کور بدن والی صاحب تاسو ته ځواب وای. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامت
اوسه خوشاله اوسه. لکم زه
د کندهار ولایت استاد تماس کوم. حفیظ مزبل
مهرباني.
ولې سمه ما دا څه پوښتنه چې د شهر څو سالي لري او څو سالي کې امنیت تامین دي؟
بله د امنیت په ارتباط والی صاحب مخکې خبري وکړي ویل چې دوه ولسوالۍ نسبتا نارامې دي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو خبري وکړي. لطفا متاسفانه د دې ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم لرو خو مخکې درې چې بل اوریدونکو نظر څرګند کړي. صدیق الله له نامعلوم ځای لیکلي دي چې د میدان وردګ د خلکو لپاره د زراعت په برخه کې باید زیات کار وشي. میدان وردګ یو زراعتي ولایت دی او د خلکو گزاره په زراعت ده. بل اوریدونکو د ټلیفون لاري مهرباني کوي.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو زمندارنګ جناب والی صاحب محترم د ټول اوریدونکو ته سروان شپې ستاسو
سلامت اوسئ. خوشاله اوسئ مهرباني.
اگر کنه خو بیا کوم خیال او فلو شما د مسابقه وکړو.
بله د موقعیت مې څه تغییر کړي چې आवाज مو خرابېږي.
اوسئ سروان
اوسئ مهرباني.
زه په وخت میدان ورته کې میدان دا سرباز په وځي په مې کوله لا چې کله را بدل سم بل دي دا ولایت تلاړه.
بله
مال ته تاسو سره مته چې څه به تر شل ته میدان خار تاو هو په نسې چې دا ولې په وخت هغه د هر باندې ته مو کتل نو ما پکې یو بیل خیال ولید یعنی یو خوند راک کنه.
بله سر
خاره کې ډیر پرمختګ شوی دی ولې سره په باندې دغه چې دی یو بل ولایت یم نو خپل کې په اوټومات یو خاص انزور راک دی خار دی صفالی دی نظم دی امنیت نو ډیر نه دی زیات پند راک په پای کې ټول اوریدونکو تاسو ته والی صاحب سلام.
سلامت اوسه خوشاله اوسه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
اسمت سرمان صاحب سلامونه احترامات پر تاسو باندې د قدر ول دروند حاجی والی صاحب باندې
سلامت
قدر تکین د زابل ولایت څخه صاحب
مهرباني کوي. تکین صاحب
ډیره زیاته مننه. دا چې جناب والی صاحب محترم په یو خبرو کې اشاره ورته وکړل چې افغان ولسمشر پر والیانو باندې ډیر زیات تمرکز پر دی وو چې دوی باید د ولسوالیو د حالات باندې باید ډیر زیات تمرکز وکړي. جناب والی صاحب محترم تاسو هغه اړوند واحد ولسوالی چې تاسو لري په ټول وخت کې د ولسوالۍ ولسوالانو او قومندانانو سره تاسو د نږدې کتنه کوي پر روسي امنیت باندې او د ولسوالۍ پر نورو پرمختګونو او انکشافونو باندې تاسو ناس لري هغه ناس هم پنیاش کې په هفته کې او پر کوم مسایلو سره خبرې کوي او دوهم په دغه امنیت سره وسلو کې تاسو زیاته مرسته تاسو قومي مشرانو کړی ده په خپل د میدان وردګ ولسونه د سره کړی ده او د نامنۍ په دیارلس کاله کې میدان وردګ موږ تاسو وینو چې کندهار او کابل تر مابین په لویه لار کې پروت ولایت دی. حتی یوه ورځ جنابي عصمت سروان ته تېرېدم د کابل وخواته چې دلته د یو کوڅې مخ ته موټر ور اخیستی او جنګ ور باندې شوی و. دغه عمده لامل د امنیت د خرابۍ په څه کې بولي او لاس په د چا ډېر زیات چې په کښې کې په خرابیو کې ډېره زیاته مننه صاحب.
کور دې ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، فکر کوم چې له جغتو ولسوالۍ څخه دی، مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه وړاندې کوم، عبدالله له جغتو څخه.
مهرباني عبدالله.
ما د جغتو ولسوالۍ د سړک په باره کښې له والي صاحب څخه پوښتنه کوله چې اوس وخت کښې د جغتو ولسوالۍ خپله سړک بند دی او پوستې پرتې دي هغلته، نو دا پوښتنه مې کوله له والي صاحب څخه چې دغه سړک پخول او کیر کولو کار یې څنګه شو او د نور جغتو کښې خو فعلاً یعنی اوس هم یعنی سل متره وخته له ولسوالۍ څخه هېڅ حکمیت دولت نشته دی، نو دا سوال مې تاسو څخه دی چې د جغتو په ولسوالۍ باره کښې په پروژو کښې څه پام کښې څه لرئ که نه شته څنګه حساب دی او د دوه کال د څو کالو په پرې هېڅ کار نه دی شوی جغتو کښې.
صحیح، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اوس له نورو اورېدونکو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي. خیر، یو اورېدونکی شته، دوی ته به لا نوبت ورکړو چې مصرف یې ونه شي، بیا به والي صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني کوئ یو څه ژر.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تا ته سلامونه وایم، والي صاحب ته سلامونه وایم، خدای دې وکړي جوړ او روغ باید. ما دوې پوښتنې دي.
مهرباني مهرباني.
دلته په دې څوارلس کاله کښې کرزي صاحب ځان ته خلک جوړ کړي وه، که په وردګ کښې که په هر ولایت کښې والیان یې جوړ کړي وه، قومندانان یې جوړ کړي وه، خو غټ خبره دا ده خبرې زه لنډوم چې د خلکو همکاري نه وي. والي صاحب هېڅ نه شي کولی، که یوه ولسوالۍ نه هم نه وي که بله نه هم نه وي، خو والي صاحب سره خلک همکاري ونه کړي هېڅ په درد نه وایي. چې د والي صاحب سره همکاري وکړي خلک، زما دغه نظر نه
ده. هم په حقیقت کښې پیغام و. ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو مننه. اوس به ستاسو د پوښتنو او نظرونو په اړه د میدان وردګ د والي ښاغلي حیات الله حیات نظر واورو. والي صاحب مهرباني، زه به د دوی خبرې نه تکراروم، که کومه یوه مو ویره وه کومه پوښتنه البته کولی شم در په یاد یې کړم. مهرباني.
مننه. ما یاداشت ځان سره نیولی ده. مننه کوم. عمل فضل رحیم عمرزي ورور د چاک د سړک په اړوند باندې پوښتنه کړې وه، هغه خو ما ورته تشریح کړله. بل ورور چې زنګ ویلی و د هرات نه، بدبختانه نوم یې ما نوټ نه کړی شه، د چاک د بند په اړوند خبر کړې وه. هغه مهمې پروژې چې د ولسوالیو په کچه باندې ما لیست کړي دي، هغې کې د چاک بند د برېښنا بند په اول قطار کښې لیکل شوی ده چې یو یې کاسه باید پاکه شي او په دویم قدم کښې هغه توربین چې کار نه کوي هغه آماده شي تر څو مونږ د میدان وردګو زیاتو سیمو ته د هغې نه برېښنا ورکړو. نو دا د مونږ په لومړیتوبونو کښې ده. انشاءالله چې په راتلونکي دوه درې اونیو کښې به د اړوند وزارت او په کابینه کښې به په دې باندې بحث کېږي. زه د ورور ته ډاډ ورکړم چې انشاءالله په دې باندې به پرمختګ صورت نیسي. صدیق الله خان ورور د زراعت په اړوند باندې پوښتنه کړې وه چې میدان وردګ یو زراعتي ولایت ده او دلته د زراعت په برخه کښې باید خدمت وشي. په دې کښې شک نشته ده، مونږ تقریبا دغه تېره اونۍ کښې د مڼو یو لوی نندارتون لاره چې په دې کښې د مڼو تر څنګ د میدان وردګو کچالو په میدان وردګو کښې اوس زعفران مروج شوی، هغه او نور خوراکي توکو ته چې د زراعت محصول و هغې دپاره مونږ یو ښه نندارتون جوړ کړی و. هڅه مو دا ده چې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړو، بزګرانو ته د نوې ټکنالوژۍ سامانونه پیدا کړو تر څو دو په کښت کښې ترېنه کار واخلي. همدارنګه د آبیاری سیستم باندې مونږ په اولویت کښې نیولی، په هغې باندې کار وکړو. انشاءالله دې ته مونږ پام نیولی، خو د ټولو نه په لومړۍ کټګوري یا په اصطلاح هغه د ټولو نه په لوړه درجه یا اولویت کښې مونږ نیولی هغه د میدان وردګو د زراعتي محصولاتو په ځانګړي ډول د مڼو دپاره د بازاریابۍ مارکېټ پیدا کول او دې ته یو داسې فابریکه جوړول چې د نړیوال نورمونو سره برابره کړي او مونږ یې بیرون ته ولېږو. بل ورور د میدان وردګو کښې چې سرباز و هغه نه زه مننه کوم چې دوی د مونږ د کارونو هغه وکړله، منندویي وکړله. زه درته ډاډ ورکړم چې په میدان وردګو کښې مونږ په هره اونۍ کښې اخره پنجشنبه کښې حشر لرو چې دا هم په میدان وردګو مرکز کښې د ټولو ولسونو دخوانه کېږي او هم په ولسوالیو کښې. او هیله مو دا ده د تاسو د راډیو د لار نه ټولو ته وایو چې د میدان وردګو د ولایت په پاکوالي کښې له مونږ سره مرسته وکړي. د زابل ولایت نه یو ورور پوښتنه کړې وه چې هره میاشت د ولسوالانو او قومندانانو سره تاسو څومره ناشته لري. من هر میاشت د ولسوالانو او د ولسوالۍ د امنی قمندانانو او د امنیت د مدیرانو او اړوند نورو چارواکو سره ناشته لرو او سپارښتنه مو ده چې موږ باید د ولس زړونو ته ننوځو. موږ ټولو امنیتي قواوو ته او همدارنګه ملکي او نظامي مامورینو ته سپارښتنه کړې ده چې د ولس احترام وکړي، د موږ د سپینګیري، د موږ د خویندو، د موږ د اطفالو د ساتنې لپاره کار وکړي، نه دا چې دوی وځوروي. د موږ ځانګړي امنیتي ناستې په میاشت کې یو دفعه د ولسوالانو سره لرو. همدارنګه ویلي وو چې په امنیت کې چا در سره مرسته کړې ده. زه دې ورور ته ډاډ ورکوم چې پخوا دوی ویلي چې د میدان وردګو په سړک باندې ټانکونه سوځېدل او نور شیان. زه دې ته ډاډ ورکوم چې د میدان وردګو په زړه باندې کومه د کابل کندهار لویه لار پرته ده، دغه لار څلیر ساعته د ترافیکو په مخ خلاصه ده. او په هغه وخت کې درې میاشتې مخکې چې زه د لومړي ځل لپاره میدان وردګو ته لاړم، د ما نمبر ته به تقریبا د شپې 50 زنګه د شکایت راتله چې مثلا موږ دلته یا پولیس درولي یا بل چا د موږ نه پیسې غواړي. لله الحمد دغه زنګونو شمېر اوس 50 زنګو ته راغلی ده. دا په دې معنی چې ډېر نوښت راغلی ده او د خلکو لپاره ډاډمن امنیت په دې لاره باندې تامین ده. او زه ولسونو نه هیله کوم چې دا لاره خوندي وساتي. عبدالله خان ورور د جغتونه زنګ وهلی او د جغتو د سړک په اړوند پوښتنه وکړله. یوازې د جغتونه د جغتو د نرداد او همدارنګه د نورو ولسوالۍ سړکونه چې هغه خامه پاتې دي، د موږ په لومړیو پلانونو کې دي چې انشاءالله په دوه درې اونیو کې به موږ په کابینه کې په دې باندې بحث کوو. په دې کې شک نشته که موږ میدان وردګ د کابل د نورو درې دروازو سره مقایسه کړو، دلته ډېر پرمختګ نه ده شوی. او زه په دې باندې بحث نه کوم چې ولې نه ده شوی. په هغه وخت کې چې میلیاردونه ډالر په میدان وردګو کې زیرمه شوي دي، نو هیله مې دا ده چې دا ځلې به موږ پرې وتوانېږو. که کلیو ته سړکونه پاخه نه کړو، اقلا هغه سړکونه چې د موږ عمده ولسوالۍ په پرتې دي چې د جغتو سړک پکې شامل ده، د دې د پخولو لپاره موږ اقدام وکړو. زه مننه کوم چې دا یو ورور په وروستیو کې زنګ ویلی او نه یې ځای وښود او نه یې نوم وښود. د خلکو د همکارۍ په اړوند باندې ټینګار وکړه که امنیت ده، که حکومتوالي ده او که هره برخه ده، چې د ولس همکاري پکې نه وي او ولس موږ سره ملاتړي ونه کړي، په هېڅکله به د افغانستان نه نظامي قوتونه او هم نه ملکي ادارې جوړې شي. نو هیله مې ده موږ همدغه پروسه په میدان وردګو کې شروع کړې ده چې ولسونو ته مو دروازې 24 ساعت د دو په خدمت کې خلاصې دي. د موږ ټولو ملکي او نظامي کارکونکو ته سپارښتنه دا ده چې د ملت او د ولسونو د خادمانو په شکل کار وکړي، نه دا چې خدای نه خاصه په هغو باندې حکم رواني وکړي او یا په هغو باندې خپل شان دبدبه جوړ کړي. مننه کوم د ټولو نه.
سلامت اوسئ. ولی صاحب، که څه هم تاسو ویل چې د میدان وردګ او غزنی سړک 40 ساعته پرانیستی دی، لیکن خالد سمیم لیکلی دی وایي د سالار سیمه ناامنه ده او غزنی ته تلونکي خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د امنیت د خرابۍ په ارتباط تکین هم ویلي ول چې علت څه دی چې په میدان وردګ ولایت کې په نسبي ډول امنیت خراب دی. او یو بل اوریدونکي محب الله هاشمي له هلمند لیکلي دي، وایي میدان وردګ خو کابل ته هم ډېر نږدې دی، ولې هلته امنیت تامین نه دی؟ او طالبان څه ډول هلته ډوډۍ ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، د دې علت څه دی؟
لومړی د غزنی او د کابل د لارې د امنیت پړوند
سالار سیمه، بله
یو ربیا زه تاکید کوم، بله او سالار سیمه او که سید آباد په دې ټول هغه کې زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې په هر یو کیلومتر کې د موږ امنیتي پوستې قرار لري. هغه ستونزې چې یو کال مخکې یا اته میاشتې مخکې په دې سړک باندې اوس هېڅ وجود نه لري، تمه تېره اونۍ دښمن کوشش وکړ چې دغه لار باندې حمله په دوه درې ځای کې، سید آباد او د نرخ ولسوالۍ په دوه ځای کې په دې لاره باندې حمله وکړله. د ملکي کسانو او ملکي موټر تقریبا 50-60 موټر په هر ځای کې دو په سړک ودرول او طالبانو یې کلیګانې ترې وړلې، دغه موټرو لاره بنده کړې وه. همدارنګه دو کار د جرنلیست په سړک باندې دا کار دوی وکړ. غیر د هغې نه چې په تېره هفته کې دښمن دلته یو مزاحمت وکړ، د هغې نه غیر په دغه درې نیمو میاشتو کې په میدان وردګو کې یم، په دې لاره باندې هېڅ نوه ستونزه نه ده پېښه شوې. غیر د دې نه چې ما ته شکایت راغلی چې په کوم ځای کې مثلا موټر درول شوی د پیسو په خاطر باندې، بارونکي موټر، چې هغه موضوع دفتن که یوه بجه ما ته د شپې زنګ ویل شوی او یا اته بجې د شپې زنګ ویل شوی، هغه ما په هماغه ساعت کې د اړوند امنیتي مسؤلینو سره مطرح کړی او حل کړی نه ده.
بله صاحب، یو اوریدون کې حمید الله صالح لیکلی دی، وای دی مرکز سړکونو او د اوبو رسولو چارو ته توجه نه کیږي. شاید منظور میدان خار وي.
په دې کې شک نشته چې میدان خار خپل په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې دلته کمې دي. موږ کوښښ شروع کړی ده چې د عمیقو څاګانو په واسطه باندې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. ښاروالۍ دغه اوس په یو لوی څا باندې کار شروع کړی چې انشاءالله د هغې څا په کیندلو سره که نتیجه ورکړي د اوبو ستونزه به حل شي. څومره چې په سړکونو پورې ارتباط لري، اوس د یو ایس ایډ یوه پروژه د اصلاح په نوم باندې او یوه بله د شهر په نوم باندې انشاءالله دې ولایت ته راتلونکې ده. د هغې په لومړیتوبونو کې دا دی چې موږ به د ښار دننه سړکونه او کوڅې پخوو او وروسته له هغې نه به که د خدای رضایي نورو سړکونو باندې کار کوو. لکه مخکې چې ما وویلې د ولسوالیو او د نورو سړکونه چې هغه په تر اوسه خام دي، هغه په ملي پروګرامو کې د موږ شامل دي. ولې دغه موسسات لکه اصلاح او شهر په نوم باندې چې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي بودیجې لخوا نه پیسې ورکول کېږي، هغو په ښارونو باندې تمرکز کوي چې امید شته ده په دغه دوره کې به موږ وکولای شو د میدان ښار کوڅې او سړکونه پاخه کړو.
نصرت الله متحد لیکلی دی، وایي میدان وردګ ولایت نه ولې ملي پوز یا اردو ته ځوانان نه ځي، د دې علت سره په دې ارتباط د میدان وردګ د مطبوعاتي دفتر لخوا هم یوه اعلامیه پرون خپره شوې وه او په هغې کې دا د دې یادونه شوې وه د دې موضوع.
په دې کې شک نشته ده، موږ په اداري مجلس کې په دې باندې بحث کړی ده، په نظامي شورا کې هم همیش په دې باندې بحث و. هر میاشت د میدان وردګو نه باید 200 کسان د ملي اردو لیکو ته لاړ شي او همدارنګه مثلا دغه اوس د اردو د افسرۍ دپاره کسان جذبېږي په هغه ډول چې په نورو ولایاتو کې خلک دې ته لیواله دي دلته نه ځي. موږ د ولسونو سره، موږ د قومي شوراګانو سره، موږ د مدني ټولنو سره حتی پرون هم په همدغې باندې بحث وکړ چې که وکولای شو ولسونه او په ځانګړي ډول د موږ ځوانان دې ته تشویق کړو چې دو د دې په ځای چې د ایران په سرحد کې د ایراني ځواکونو لخوا نه شهیدان کېږي یا نیول کېږي او یا هم په مدیترانه او خلیج بحرونو کې خدای نخواسته په دو باندې کشتۍ اوړي، د دې نه به دا ښه وي چې دو د خپل ملي امنیتي ځواکونو لیکو ته لاړ شي او د خپل وطن لپاره خدمت وکړي. نو په دې اړوند باندې موږ د ولسونو او اړوندو ادارو سره نږدې کار شروع کړی ده. هیله کوم چې دغه کچه چې اوس ډېره ټیټه ده د افغانستان په سطح باندې د دې ځای نه ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیږد خدای دې وکړي چې دغه د موږ په هلو ځلو باندې چې اوس هم تر لاس لاندې نیولي دي لوړه شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اقبال رحیمزي او دغه راز ولی محمد احمدي د پوهنتون په ارتباط پوښتنه کړې ده، دوی ته ځواب مخکې وویل شو. دوی پوښتنه کړې ده چې ولې ځمکه هم شته او په هغه ځای کې یعنی د توپ په دښته کې امنیت هم شته ولې پوهنتون نه جوړیږي. والي صاحب مخکې په دې ارتباط نظر څرګند کړ، هیله ده چې اورېدلی مو وي. اوس په دې ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې د میدان وردګ له والي ښاغلي حیات څخه که پوښتنه لري نو په مستقیم ډول کولی شي چې موږ ته ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حسیب الله عزیزی من در ورده گلات نشک و لسوله چه اسم حال تخلوش کانتیم که تکره کان.
بله سیب
زمان سلمون نصر نوست سرانت تا تا حیات لحیات از تاوند کان. زمان غالم یه دو پشتن پلان در ورده که مگر که زمان غم مخشخص پشتن هر هم شوی پشتن مداده چه و چک و لسوله یا په ټوله کې کوم وردګ ولایت کې د مطبوعات ضعیف دي. خبر دی د چکو لسوالۍ نه او چې د یو میاشت مخکې هم د طالبان لخوا د خط په سیمه ډله ییز برید وشو د درې سوه کسانو لخوا. ما هېڅ د ورسنۍ څخه وامر وی چې په هغه کې هم مرژوبه ډېره واوښته. او بل ډول صاحب څخه زما یوه پوښتنه دا ده چې که دی غواړي چې په چکو لسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي یا د خط کومه سیمه چې پرته ده د هغه د طالبانو د مخنیوي لپاره د تنګي د سرحد ولسوالۍ بو چې دغه لاره ټینګه کړي انشاءالله چې دلته به امنیت بیخي جوړ شي. او دی دلته کوم پروګرام لري یا څه ورته لري؟
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زره کنده هر ولادت مې یو څه خبره کوم.
مهرباني کوي. خیر ده دی کندهار نوبت چرا غیب تلفن و کی وسته میدان وردگ نوبت ده بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما در وردگ ولایت به جمع سوال تماس می‌گیریم.
مهربانی کوی.
ما به محترم مشکل ده که څنګه وردگ خیلی سرحدی ولایت هم به جمعیت من نیول کیږي او بل ده وردگ ولایت په هر ولایتونه محصلین هم زیاد دي قانونیز هم که بکار ده پانکېر نشه.
سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. هیله لرو داسې پوښتنه وکړئ چې مهرباني رضایي صاحب
سوالو خاطرم حالت اول احترام به شما و طریق شما به ولی صاحب محترم فقط یک سوال عمده مونده معذره کوچیکه
سید ډیره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو پوښتنه مو وکړه. بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم. زال میدان وارد کرده تجارت و رسول خبر کنم.
مهربانی کوی سب.
ما وقت ندارم که در رسول شو خوش دید در جنگ زیاده اینو در نور که لیزی دیر فهم من از آقا که دی خود ساله که دینه غور دید رسول بیار پر بار ولی یا سامن امنیت کن که
سیده دیره مننه دی امنیت پرتباط کسام خبری وشوی خو بیا هم تاسی دی وی مشخص سیمی دی امنیت پارا خبری که ولی والی سای بزواب در که بلا اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
فقط و غیب والی صاحب چه تا دا دیون سوالی نه هم نه خود بلکی چه دو بزن ورده گولد چه دا باد مرکزی و دا خامات سرک میشه رو که رای خالی مرکز دولت پلاس که رای توسته ده سرک تو حالا چه اول شهیدی حتا بر نشه گوله ده توسته ده کلیو تا انتقال که اپا کلیو که همین یاد راواله سرک بده سرک خوب شتن رو زیور که وی نب سرک بانده خلق بازی کهشی اوزه تا فتمنان در کم چه دست اشخاص نمید بانم فیدارات که ما فکر نشاد میدان ورده گوهد هم بیلی ده وقتی تین کارست کنم.
صحیح ډیر زیات مننه له ټولو اوریدونکو قدرمن اوریدونکو. تاسو لازادي رادیو ترشنا اسمن لاندې پروګرام اوري په دې خبرونه کې په میدان ورده خبرې کوو. د میدان ورده والی د وبښید ولایت په ولایت پروګرام اوري په دې خبرونه کې د میدان ورده والی شاغله حیات الله حیات زموږ میلمه ده. په یاد لري سبا شنبه ترشنا اسمان لاندې خبرونه له درو بجو تر پنځو بجو پورې خبرې شي. والی صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واورئ دي مهرباني وکړئ. اوس
مننه کوم د غیا ورور د ملي اردو بخښنه غواړم چې ما ځان سره یاداش نه کړم. د ملي اردو ویلی دی چی ملی اردو تاوالی زوانان نزی او دی پانتون موضوع یاد اکلا زی فکر کن پا دی دوال موضوع
بله تاسی خبری وکلی
مخی خبری وکلی بله. عزیزی سر دی چا کل سوالی نویلی چه مطبوعات دلتا کمزوری دی او دایی ویلی که چه ری غواری چه هم بخاک که امنیت راشی دی چا کل سوالی که نو دی تنگی سی من باید پا امن کی کو زه عزیزی سر تا دی داد ورکم چه من زنگری امنیتی پروگرامون دی جمعی لپار پا نظر کی نویلی چې ان شاء الله د هغه پایل به ډیر زر کیږي او کله خدای راځي دغه سیمې ته به یادې کړي په دغه سیمو کې به حتی الواس من کوشش کوو چې امنیت تامین شي. د جغتونه کوم ورور چې لومړني ورور پوښتنه وکړه هغه وویل چې ولې په ټول میدان وردګو کې امنیت نه نیول کیږي او بل یې وویل چې پوهنتون موضوع ولې تر اوسه پورې همداسې ده. نو زه فکر کوم چې په میدان وردګو کې امنیت د میدان وردګ په ولسونو او په خپل همدې ورور پورې هم اړه لري. که چیرې ولس ته لکه موږ چې دروازې په مخ خلاصې کړې دي او دو ته په خپل غېږ خلاصه کړې دو موږ سره صادقانه همکاري وکړي زه د دې ډاډ ورکوم چې د موږ د اولادونو دپاره به خوندي مکتب موږ سره ځي د موږ د اولادونو دپاره به کلینیک جوړېږي او موږ ته به سړکونه هم پخېږي. نو هیله مې ده چې دغه ورور په هغه ګاونډ کې یا په هغه ځای سیمه کې چې اوسېږي ولسونه هم خپل مسؤلیت ته متوجه کړي څومره چې په موږ پورې ارتباط لري موږ شپه ورځ هڅې کوو تر څو د ولس دپاره امنیت بن سره ولو. رضایی صاحب د نرداد ولسوالۍ نه پوښتنه وکړه غږ یې قطع سه خو زه فکر کوم سربان صاحب د کوچیانو د موضوع پوښتنه
بله د کوچیانو او د ځایي خلکو بله
د کوچانو او د زایمشتو موضوع د منګه په لومړي توبونه کې قرار لري. ولسمشر ته ما خپل وړاندیز لیږلی ده، هغه پنځه اویا کسیز پلاوی چې د ولسمشر لخوا نه څه موده مخکې د حضرت صاحب صفات الله مجددي په مشرۍ ټاکل شوی ده، د هغې سره موږ په نږدې نه په تماس کې یو. زه دا ډاډ ورکوم او د موږ فشار هم د ولایت د یو مسؤول په شخص دا ده چې دغه موضوع په همدې ژمي کې حل شي او راتلونکي پسرلي ته دا موضوع پاتې نه شي چې بیا به زمونږ بېګنا وطنوال که هغه د موږ هزاره ورونه دي او که هغه د موږ کوچیان ورونه دي، هغه به پکې له منځه ځي. چې دا موضوع یو تجارتي شکل لري، هغه قومونه چې په دې ځای کې که د موږ ځای میشتې دي او که کوچیان دي، هغه یو بل سره هېڅ ستونزې نه لري. بدبختانه دو د نورو خلکو ښکار شوي دي او د هغې ښکار دپاره زه مطمئن یم چې د دغې ښکاریانو مخه به دغه کمیسیون د موږ په ملاتړ سره حلوي. جغتونه بل ورور زنګ ویلی و چې په ولسوالۍ کې یا امنیت ټینګ کوي او یا ولسوالۍ بېرته دروالی وی باسي له دې ځای نه. زه دې ورور ته ډاډ ورکړم چې په دې کې شک نشته، ما هغه نوملړ کې چې د نام نه ولسوالۍ ما یاد کړه، په هغې کې د جغتو سیمه ما یاده کړله. زه دې ده ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه ځانګړي امنیتي پلانونه چې موږ د ژمي دپاره نیولي دي، موږ به دې ورور ته ورځو او که د خدای رضای د جغتو د ولسوالۍ او د سړک د ډاډمن امنیت کې په ګډه کار کوو. د سید آباد ولسوالۍ نه چې یو ورور زنګ ویلی و، ویلی چې سید آباد ولسوالۍ هم نام نه ده د هغه نورو ولسوالۍ تر څنګ، او هیله یې وښودله چې زموږ امنیتي ځواکونه کلو او بانډو ته ښکته شي. یوه هغه ستونزه ساربان صاحب او زه یې تاسو د راډیو د لارې نه ټول اورېدونکي ته وایم چې موږ یې لرو، هغه دا ده هغه امنیتي ځواکونه چې زموږ په کلو او بانډو کې اوسېږي. متاسفانه چې همېشتې ولس له خوا موږ ته دا ستونزې راځي چې دوی وایي چې د ما په کور کې اړولي دي او یا ګودر سره پوسته نږدې ده یا په دې ځای کې ده یا په هغه ځای کې ده. نو یوه د هغه ستونزو نه چې د موږ امنیتي ځواکونه د کلو نه لرې سیمو کې موږ ځای په ځای کړي یا د عمومي سړکو په سر دا ده، موږ نه غواړو ولس ته ستونزې پېښې کړي په هر هغه ځای کې. لکه دغه ورور چې وویلې چې موږ ولس دې ته آماده وي چې پوستې ته په کلي او بانډو کې ځای ورکړي، هغه ورځ باندې به موږ د عمومي سړک نه پوسته جګوو او د هغه لازم ځای ته چې د کلي او ولس خوښوي هغې ځای ته به موږ بیا یو. زه بیا په دې باندې تاکید کوم چې د ولسونو ملاتړ په ځانګړي ډول د موږ د ولسي مشرانو، د موږ د علما کرامو، د موږ د ځوانانو ملاتړ د موږ سره نه وي. که موږ یوازې د میدان وردګو دپاره د ټول افغانستان نظامیان وګمارو کېدی شي هلته امنیت رانه شي. نو هیله مې ده چې موږ سره ولسونه په دې کې مرسته وکړي.
بله صاحب، محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکلی دي، خدای دې وکړي چې دا نوم صحیح تلفظ کړم، وایي والي صاحب د میدان وردګ د مڼو غم وخوري کنه نو بزګرانو ته به په اوسنی قیمت سخت تاوان واوړي.
ما مخکې د مڼو حاصلاتو زراعتي محصولاتو ټولو باندې خبرې وکړې، ولې د مڼو په اړوند ځانګړي هغه په هغه پیشنهادو کې چې ولسمشر سره موږ ته خبرې کوو په هغې کې دا هم ده چې زه کوښښ کوم که موږ وکولی شو د مڼو او میوجاتو دپاره مارکیټ د دې په ځای چې موږ دهقانان یې په خلطو کې د خپل یو کال محصول دو په پلاستیک خلطو کې اچولی او په کابل کې په کوټې سنګي او کمپنۍ کې د چوک په غاړه کې خرڅوي، د دې په ځای یو مارکیټ باندې موږ کار شروع کړی د میوې په میدان ښار کې. هیله مو دا ده چې انشاءالله که د خدای رضا وي راتلونکي پسرلي ته دې فصل کې خونه کېږي، دغه مارکیټ به فعال وي، د موږ دهقانان به په ډېر آبرومندانه او عزتمندانه ډول سره خپل محصولات همدغې مارکیټ ته راوړي او د کابل او نورو سیمو نه به تجاران راځي او د دوی نه به په ډېر یوه ښه فضا کې اخلي او عیدو انشاءالله د خولو تویولو زحماتو چې هغو د خپلو مڼو په لویولو یعنې د زړه په اوبو باندې دو مڼې لویوي د هغې به انشاءالله دې ته موږ هڅې کوو چې ښه مارکیټ ورته پیدا کړو او د دغې لارې نه وکولی شو دو ته یو خدمت شوی وي.
بله، لیکن والي صاحب تر څو چې سردخانی نه وي، کله چې د میوو د حاصل وخت هغه وخت قیمت ډېر ټیټ وي که مارکیټ په کابل کې وي یا بل ځای کې وي، یوه خبره ده. تر څو چې سردخانی نه وي چې څو دوی خپلې مڼې وساتي او په هغه وخت کې چې قیمت یې لوړ وي هغه وخت دوی وپلوري، او یا هم د دوی لپاره د جوس جوړولو فابریکې جوړې شي یا فابریکګۍ جوړې شي، او دا کار هم تر هغو نه کېږي تر څو برق نه وي او د جغتو د چک د بند خو فکر کوم چې دومره اسانه نه وي جوړول او د مرحله ته رسول چې هغه برېښنا تولید کړي. د وارداتي برق په ارتباط کې وایس آیا پلان دی چې وارداتي برق چې کابل ته رسیدلی دی او ځینو نورو ولایتونو ته هم له کابله لیږدول کېږي، میدان وردګ ته هم ولیږل شي؟
وارداتي برق په دې کې شک نه چې موږ لومړی په هغې باندې ډېرې هلې ځلې کړو تر څو موږ د خپلې فابریکې د برق په چاک کې هغه په پښو ودرو او خپل برق ولرو. ولې وارداتي برق هم د میدان وردګو په زړه باندې د عمومي سړک تر څنګه د برق د وارداتي برق پایه دا اوس ډېر زغرده په کار شروع ده چې د دغې برق نه به انشاءالله موږ هم میدان وردګو ولایت به مستفید شي او هغه پروژې چې په پلان کې دي چې که برق اړتیا ولري د دې نه به استفاده وکړي. د مڼو د جوس او مثلا د مربع جوړول او د دې د پاکینګ یا په اصطلاح بسته بندۍ دپاره ما مخکې وویلې، ما ډېر تفصیل ورنه کړ، زه د تجارانو سره ځانګړې ناستې لرم او انشاءالله تجاران که د موږ ملي یا نړیوال دې ته هڅوو چې د دې مڼو دپاره د پروسس او د پاکینګ یا د دې د بسته بندۍ او په نړیوال معیار باندې د دې جوړولو دپاره یو فابریکه جوړه شي، هغه میوې چې هغه د هغې وړ نه وي د هغې نه به جوس او یا مرباګانې جوړېږي چې زه فکر کوم دا یو د موږ هغه د زراعتي پرمختیایي پلانونو څخه دی.
بله، داسې څوک هم شته البته چې پانګونه وکړي په دې برخه کې، حاضر وي چې په میدان وردګ کې فابریکه جوړه کړي د جوسو؟
موږ د میدان وردګو د ولایت د تجارانو سره چې خبرې کړې دي دو حملې والا دي، ولې دا موضوع زه یوازې نه غواړم چې د میدان وردګو تجارانو پورې محصوله شي، زه د افغانستان نور تجاران هم چې موږ یوه غونډه ورسره لرله او دې غونډو ته ادامه ورکوو غواړم چې واقعاً داسې یو تجار په دې کې پانګونه وکړي چې هغه کار تر اخره سر ته ورسېږي. مخکې تاسو د سړو خونو ستونزه یاده کړله، دغه اوس د میدان وردګو په ولایت کې تقریبا شپږ اووه سړې خونې وجود لري، په خپله میدان ښار کې دوه سړې خونې دي، ولې متاسفانه د موږ دیقانان هم د دې سړو خونو نه استفاده نه کوي. په دې کې دوه هغه دي، یا کېدای شي دا وي چې د سړو خونو به کرایه دومره وي چې د دیقان وسه به نه کېږي، او یا کېدای شي نورې ستونزې دي. خو د ما د دیقانانو نه هیله دا ده که احیانا دو په دې کې څه ستونزې لري له ما سره مخامخ شریکې کړي چې د هغې په اسانوالي کې موږ ورسره مرسته وکړو او تر څو وکولای شو د دې د دغې میوې په فصل کې موږ میوې ضایع نه شي په دې سړو خونو کې وساتو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کېدی هم شي چې د افغانانو دا کلتور دغسې دی، دوی نوی شی په اسانه نه مني، ځینې مسله لکه سره چې په اسانه نه منله. اوس یا اصلاح شوي تخمونه یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. وعلیکم السلام.
نجیب رحمان یم، در میرزا رو بسکنه.
مهربانی کوی سیب
دوارد کنه را چې د نړیوالو ولسوالۍ خپل نام نه دي صحنه شاهدې زم دې خلینا زرګو ساتورې چې تل خاصو خپل ټولنه په نړیوالو کې دي نو ډېر زیات او دا چې وچې د خلینا زرګو ساتورې د نړیوالو ولسوالۍ د مستری په حالت کې ده چې دا غا صحنه شاهدې زم خپل او دې غو نه پلا مثال د مشکل دې ملکی خلک دي کوم کورونه چې شاوخوا او کلی دی ولسوالۍ دی دا زخت سخت تکلیف دی او ډېر په عذاب کې دي. مخکې ورې اوسه زخت شي ولسوالۍ ته انتقال ورسول کېږي بل ځای ته. نو د والي صاحب نه پوښتنه ده چې اول خو غوښتنه کوي چې د دغو غنګ وخوري پسرلي سره جنګونه ده، راتلونکي پسرلي ته به دا جنګونه کم شي او د ژمي دپاره دا یو ښه پلان ولري. نو والي صاحب که کوم پلان لري داسې لږ په دې اړه معلومات ورکړه او دا مشکل مخکې هم درته رسېدلی دی او دا به پرې خبر وي انشاءالله.
بله صحیح شو، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
فروان صاحب سلامونه تاسو ته. ما یو سوال د والي صاحب په اړه چې هغه عسکر چې د خامنهای په خاطر د ایران د رهبر په خاطر چې د میدان وردګ او بامیان په لارې کې مرل شوي وو په پوسټران د خامنهای عسکر سوال دی او خلک یې وژله او خپګونه خلک یې وژله او په څو د جنسي تیاری کې خلک یې وژله از د ماکیک لخوا څنګه هم حمایت کېدی او تاسو خبره مو واپس ولې د دې مخنیوي مو نه کوي؟
بله صاحب سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورشو، والي صاحب مهرباني وکړئ دغو دوو پوښتنو ته که ځواب بل ځواب ووایست.
لومړی خو نجیب الرحمن د دایمرداد ولسوالۍ نه چې زنګ ویل او ویل چې تقریبا څو میاشتې کېږي د دایمرداد ولسوالۍ محاصره ده، زه د دې خبرې سره مخالف په دې یم چې د دایمرداد د ولسوالۍ یوې خواته دښمن ده، په دې کې شک نشته چې ډېر نفوذ لري هغې خواته، ولې د دایمرداد نه تر میدان ښاره پورې دغه ولسوالی نه تر میدان خره پر د ټول سیمې دی دولت په کنټرول کې دی او هر وخت موږ غواړو هغه ولسوالی ته تلی شو. په دې کې شک نشته چې ولسوالی خپله په ډېر یو محکوم ځای کې ده او همیش د دښمن له خوا نه مثلا تهدید سره مخامخ وي. ورور د ولسوالۍ د بېځایه کولو دپاره خبره وکړله. ما ته د دهرادو نیم ولسونه سپینګیرې راغلل چې دا ولسوالي باید د دې ځای نه داسې یو ځای ته لاړه شي چې دلته دغه ولس شاوخوا ورسره د دو د تکلیف نه خلاص شي. ولې په هماغه ورځ باندې ماسپښین نور مشران ما ته راغله چې دا ولسوالي باید د دې ځای نه ونه خوځول شي او دلته د قومونو تر منځ اختلاف راځي. ولې زه دې ورور ته ډاډ ورکړم چې موږ هم د ولسوالۍ د ځای په اړوند باندې به تصمیم نیسو او هم به د امنیت د ښه کولو دپاره او هغه ځانګړی پلان چې موږ د امنیت د ښه کولو دپاره په ژمي کې لرو زه د ته ډاډ ورکړم چې هم به موږ د ولسوالۍ ځای ته تغییر ورکوو او یا به دا کوو چې د ولسوالۍ شاوخوا هغه خوا کې ناامنه ده هغه به امن کوو تر څو ولسونه هلته په خوندي ډول سره ژوند وکړي. خو په دغه ټولو کارو کې د ولس مرسته راسره شرط ده دا ولس باید مرسته وکړي. په ځانګړي ډول د دایمداد خلک موږ ساربان صاحب تقریبا درې میاشتې کېږي د دایمداد ولسوالۍ دپاره 100 کسه د سیمه ییزو پولیسو تشکیل لرو. بدبختانه د دایمداد ولسوالۍ کې څه مشرانو سره ما خبرې کړي هیڅوک دې ته لیواله نه دي چې سیمه ییزو پولیسو ته خپل اولادونه ورکړي او د دوی امنیت په خپله وساتي. نو کله چې موږ د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته د ملي اردو لیکو ته کسان نه ورکوو ځوانان نه ورکوو او موږ امنیت غواړو نو آیا دا به وشي چې د مشرقي او یا د شمالي یا د نورو سیمو چې دوی لیکو کې په زرهاو کسان دي هغه دې راشي مثلا په میدان وردګ کې د هر کلي امنیت ونیسي. خو دوی ولسونو ته هم په کار ده چې د امنیتي ځواکونو کې د موږ سره مرسته وکړي. خو زه درته ډاډ ورکړم چې انشاءالله په راتلونکي کې به پر هغې باندې موږ جدي کار کوو. د غیر مسؤول اشخاصو په اړوند باندې د بل ورور خبره وکړله چې د بامیانو په لار باندې په جرلی سیمه کې و. زه دې ورور ته وایم چې هغه د ما نه مخکې و په د تېرو والیانو په وخت کې و. د هغې ورځې نه چې زه راغلیم بدبختانه دلته یو غمیزه پېښه شوله زمونږ تقریبا 40 یا 50 ځوانان له لاسه پکې ورکړه. د هغې نه وروسته دلته هېڅوک خودسری مصالح کسان نشته دي او دغه لاره د نظمې عامې د پولیسو او همدارنګه د نورو قوتونو له خوا نه اوس اداره کېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د میدان وردګ والي ښاغلی حیات الله حیات چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. متاسفانه زیات وخت نه لرو. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو هم د فیسبوک او افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري نظرونه او پوښتنې راوستولې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.